صاحب ډیر مننه تاسو ل خبرونه ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 15 جګپوړي قمندانانو د وشلو ادعا کوي وای هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه بل منځه وړو. دا به هم واوري چې څلور کاله مخکې د افغانستان او پاکستان تجارت 15000 میلیونه ډالرو ته رسیده او نن سبا شاوخوا 50 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وای ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي. په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. بشپړ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته یې د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی تېر شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلي خوږیانی وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غډیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همداراز یو بله سیمې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت ته د خپل یو ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د یوې نه لاس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تېر ماښام ارغنجخوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خوشکک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه شوې چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځه وسلوالو سره جګړې کوي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لرې کړل او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قصې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرتچیانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالی په اعتراض کې راوتلي وو، اوښکې بهاوونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوه اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د سودان په مظاهرو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلیا جولی وای کېدای شي یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوال رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح از درنا میشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شد.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکو ته اشاره وه. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې ماشومانو ته نقلونه ګټه کوي کنه.
عمر جان مې کسې کې پلار جان مې کسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تېرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ جوب لاره کم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړي چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمن زی وړل شي. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیرې ونیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثر عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایت میکنن. حتما مانگی چون سابق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم گه موجود هستن.
در هوای زواک ما شروعی هر کل چی دویتا ارتیا پیدا کی گی لمزکنه و سرتیر و سر در همکاری لپاره در کشفی اطلاعات و لمخه در ورزی او هم دشپه عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوی ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یوه بله غونډه هم جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر میا افتخار حسین وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت شاملولو او له طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هڅه پکار ده. تمه ده چې په را روانې جنوري میاشت کې د عربستان په جدي ښار کې غونډه وشي. د پېښور په کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال غلام غوس پر راپور کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په را روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، منت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زه مذاکرات نو تو سړی ما ته کښېنوا او سړی ورته کښېنوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډی نو دا د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحال یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی صرف، او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګارۍ ښکار شوي دي چې مهم قوتونه ګیر چاپیر چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنې دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی. دا د هغې په فایده کې هم ده، د دې هیوادونو فایده کې هم ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینې نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، اجازه کوم دی. بجای دې چې موږ دې ته وګورو چې رب کم کم شینو وجنه زده د بلنا مختلف هم چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امینه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم. په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګ راتګ او د دې پر رقم باندې ارتباط اړیکې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی د زاد افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لرم، مودل د پیښور پانتون کې رابطه بین المللي کې درس وایم. و اختلافات نه دي، دا ته مس پرسپشن وایو. خدای دې وکړي چې پاینده کې هم دغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هلته لاړ شي، هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي شو او دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید عملا پلي شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمېدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي محدودیتونه وضع کړي دي. یوسف خان زتران له کابله راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغو کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
پر حکومت باندې په دغه مسایلو بیا د دښمن په قسم تمامېدله. کوم مسایل چې مخکې پېښېدله د پولیسو ځینې خواصو ځینې مسایل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای، یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوکو کې باید هر څوک یې واوري او د هغه څخه دښمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په یو چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډېره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نکړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په پوځي یونیفورم کې همدارس د پوځي تاسیساتو او دفترونو څخه د عکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي، له دندې څخه به لری کړی شي. د کورنیو چارو وزارت د ځان کچې دراکمې دوه په خاطر دانوي موارد لاغې ورسته وزه کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت ته د ملي امنیت خانه رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یا نیک څم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانې د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخواني رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغه دی ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر الته نسته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د شیرو دي آشنا کېدو له طریقه، یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بند دي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوې بڼه خپل سری دي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندوستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستانه د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بله اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندوستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 19 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنې سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم سورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې سجرړو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمې سنل ولو خو اوس سوریه ته مخه کوو. ترکیه د سوریې په شمال کې منبش شارته د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلېدو په وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبش ته ورسېدل. روسیه بیا وایي په منبش کې به د سوریې د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیې حکومت بیا په منبیش ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیچ کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریې کرد وسلوالو د سوریې له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیې د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیچ ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو سره مننه کوم. مرمنو سبلته موسسه زابل سره دي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبر اگر کسی بھی اکثر ورکی یا خبروں ورکی دا مرکز داخل خلق دا دروغ وائی تو سلو کے کلا سو غریبانوں سے رسی دلی آغام و غریبانوں سے وکیل یا ولسوال یا کمندان یا رئیس یا مدیر یا دبل زروا کی رشتی و غریبانوں سے نرسی دا دروغ وائی و سلام پر احترام خدا جیتون زروا کی پشگر رکھتا ہے
بادغس ولایت مقر ولسوالی د مرغاب ولسوالی د غرماشت ولسوالی د قیصار ولسوالی خو بل اخره د مختلف ولسوالی څخه را دي ځای سي ما يرين خلګ يو چې د هيرات د انجيل ولسوالی په مربوطات کې گزارا کوه تقریبا د نبرج په متا کې د نبرج راغلی یو د وچکادي د قباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښ وسیزن کې د سیشنډي بازار د کازستان د شورتوای چې په مربته کې د انجیل د ولسوالۍ دی د نن برج کې د معاملاتو نخلاص ولا ولج را باندې راایلي چې بای را باندې جوړی شوی دی د دولت خو او د مؤسسات د خاص خې توجه مستنه کیږي نظر غشتنه نه راځي کیږي را باندې جړه نه کیږي دروازې ورته کوو جړای پر کوو مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې راځي خبرې چې بیا مونږ یادې چیز مر جڑا سر وزا پر ور سی دچ تا چیز پر چا باندې وکي اس ملل متحد بیت ملل نور مشات تر استولت سات چیز مر سره یو امکاری او کومک وس بچان مون د بلیز ختمی دي او هم په علاقې د یخنی د قبل څخه بین تخزی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ژوند رنگونه له پروګرام روسا ساجر ډوټه ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایې
زه یو مور یم مور زه چې واده شوم کنه د ما پلارګان مخ خپل پلار اصل نه خوښېد چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا څه کنه مو کې غیرت مو څنګه د جلکی درس زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس اوس مشکر یو لور مې غد په برقی تذکیرو کې ده یو مې پستر محکمه کې ده زوی مې په مالیات کې ده د خدای راضی مې شکر چې اولاد مې تحصیل کړده ده
تاسو ولې درس نه ویلای ولې پلار ته نه ویل چې خوړی
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و
چیرته اوسېدی
پلار مې چې وویلې چې نه موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو درس نه وایو کنه د موږ غیرت دی د موږ ناموس دی کنه نیکه مې خپل لورانې اچولې وې د ما خلګانې ټول درس ویلې زه اول سم کې اچولم بیا یې وایستلم خپل تره مې اوس بیا هغه تره مې خپله ښځه یم معلومه ده لور یې معلومه ده مګر موږ یې نه پرېښودلو اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې څومره دې هیلې په زړه کې
ډېرې ډېرې ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم زه به یوه لویه ډاکتره شم او ډېر مې ارزو هم وه اوس هغه د ښه د شکر اولادونه مې دي خپله مې چې ارمان پوره نه شو دغه د اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول ماخمه چې خواهش
یعنې هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو دپاره د تېرې کې چې درس
ډېر ډېر دې اولاد کې مې لیورو اجازه نه راکوله ډېر کور کې به یې شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیري کېږي او دا کېږي دا هغه کېږي ما ورته ویل ما پرش کې خیر دی زه چې وم ما خپل واک درکړی و د مېړه واک مې درکړی د اولاد واک چاته نه ورکړم زه مې اولاد پر شکل چې وي بیا ښه دا د ما خاوند هم ډېر پامیده و دغه هم راسه همراست شو چې نه اولاد مې باید وي چې تحصیل وکړم هېڅ اولاد نه پرېږدم او د اتو میاشتو نه چې ما په کودکستان کښې ژه کودکستان نه فارغه شو مکتب ته لاړې مکتب کښې په همدې لامي شهید کې نو د همدې ځای نه په خپل ولا کښې دغه ادارې ته مرغلی وم ولې اولادونه مې هم دغسې علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري باید چې زه دا شایشم د مور دپاره سواد چې ونه لري کار څوک کله ورکوي دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کړه او ډېره په فایده یې هم دی د ټولو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالمنان له کندهار وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د هوا حالات وایي د کندهار د هوا حال بدر کړم چې نن پکې لمر دی سبا بل سبا او په څلورمه ورځ هم لمر دی البته د سې شنبې په ورځ باندې د یو څه باران اټکل پکې کېدای شي. نن په کندهار کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له مخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه ده. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي سوله د افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې پوره کړي. جعفری لیکي د سولې خبرې سمینه دی رواني ځکه چې اوربان ورسره نشته. بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی لیکي که بهرنیان ووزي نو د سولې امکانات برابري شي. ګل رحمان له کابل لیکي کله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو کابل په سهال کې وو، تر څو چې سوله کې شي باید خارجیان وي. شفی جان زدران له نادر شاکور څخه لیکي طالبانو که د افغانستان سوله مو مقصد وي له افغانانو سره خبرو ته کښېنه. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس به لنډ خبرونه سره واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل لارې استولای دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري، او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشي پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لوی لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه 9 تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژلي او 10 نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو 4 کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو اوشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدای شي یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې نقلونه ماشومانو ته څه ګټه لري، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډي اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوګاوریتونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوخی داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر زر ډیر وی. اوس خو له خلک وایي چې برق مو لکوم دښمن سره ائتلاف نوي کړی، کنه داسې دی به وخت ته غورتک عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي. د خبرونه په پایل کې مو لیبنوی ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا بچي ګوندونه، انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
اجي صاحب خبر شوي؟
نه، پس شي
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟ پرون سره غونډ شوي وو. شانواز په خپله مهمان خانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ښه
هو، غریب ګل ویل چې دا اعتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لالباز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویوو.
یعنې چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي؟ ها
هو. ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار اعتلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړ.
دا خو رښتیا وایې. خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اعتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږې کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اعتلاف وکړو.
رښتیا وایې چې اعتلاف اعتلاف مات نه کړو، بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینولی یو. یو ځل اعتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل اعتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه یې خپل کړه، بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اعتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه، دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس اعتلاف ورته را جوړ کړم. چې له اعتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی، بیا مونو اجي م بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرفه کړو. د زیړګل ادې د دښمنو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي.
سمه ده چې داسې ده، رابه یې ولم.
ګورئ، له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې اعتلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب ورکو چې له اعتلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو یم دا اعتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اعتلاف به جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له اعتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې موږ جوړو.
ګورئ، تاسې ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ، نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې، نو هغه یوه به یوازې پاته سوه او په زاره زاره به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اعتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا، څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لالباز خو د شانواز له اعتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اعتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تېر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړی د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټه دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینو زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه دې ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو، تا بیا دې ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش ترمنځه.
وای چې نلری سړی هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما.
وای هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه، نو ته په جواب کې ورته وایي چې وو قبول می وا، قبول می کړه او قبول به می وی.
او که دا می ورته ونه وایل
دا اتمی دا اولی وانه ضرور بوایی زکا چه بیاد نکاح نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سای لزان سر تکرار وا چیری دی نشی؟
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبول می وا، قبول می دا او قبول با می وی، قبول می دا، قبول با می وی، قبول با می کری. لکه چی غلط شم؟ قبول می وا، قبول می دا او قبول با می وی.
دست لزان سره لگیه، قبول می وا، قبول می دا، دست ما نلری؟
ده نکاح پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
وو وای زوم وای چې قبول می وا، قبول می ده او قبول به می وی.
تا له چا زده کړه؟
زه چې وړم نکاح تړلو ته به ډیر تلم، ځکه هغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت می دا خبرې زده شوي دي.
له ما هیریږي، ډارېږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شک هم نشته، د مرغۍ قدر دې زړه دی، ورخطا کیږي.
خانزو ما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او نکا با وطرو
خسته ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری، د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول دې کړه، تا قبول کړی وا او قبول دې کړه، تا قبول کړی وا او قبول دې کړه،
تا قبول کړی وا او قبول دې ده، تا قبول کړی وا او قبول دې ده، قبول به دې شي.
ما نه تا
لای ورخطا دې می کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رڼا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی
هره شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصه مزدنه دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټه لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري که د موږ بدن چې خوړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. د سهار ګل میرزا یې مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغز زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله په دې دنیا ته ما سترګې غړولې دي په انقلاب کې لوی شوی یم. زما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړ شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې علت یا سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډېر ناخوالي ګورو، بې عدالتي ګانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومانو مور دغه د ماشومانو مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې او زه په بیرون یم، ما خام چې نا وخت زم استړای میم.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل